احمد شبریم دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوي چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږ کال په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډېر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پروسه اعلان کړې. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو یې ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شرجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به هم نیمه پای لوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبو کې اسپانیا او هالنډ نیمه پای لوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اګست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. یوشمیر افغان میرمنی وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوشمیر ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي او وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بل لور ته به دا واوري چې په تېر یوه کال کې اروپا ته د تګ پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړي ورک شوي دي. په پاکستان کې مو د یوه افغان کډوال خبریال حال اخیستې.
مامدا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز را ووتای.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یوشمیر موتریز میرمنو ادعا کړی چې اعتراض یې له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یوشمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیت ونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یوشمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شیبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل دغه شان په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلي وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی. دوی وحل شوی او ټکول شوی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجرې راویستي او د دوی د اعتراض مخه یې نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې د دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لږ تر لږه 15 میرمنو تر رسیده اعتراض کړی دی او دوی په دغه اعتراض کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لږ تر لږه طالبان دی اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لږ تر لږه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسیو کې له افغانستان نه کډوالې شوې دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی چې دی د افغان میرمنو دپاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان یې غوښتنه کړې ده چې د زده کړو کومې دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. څو ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرامو چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکوم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیتراني سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیې غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 6 کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس 6 کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د 6 کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,000 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانه له لارو کار اخلي او د اوس د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د مهاجرت په اصلي لارې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په څیر هیوادونو پوله ساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو وهی ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت د خوانو د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګې دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک دې کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوي او بیرته اوزي دی بلې کندې ته ځان وغورځوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګېږي دلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله مثلا ډېر باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، دلته باندې ډزې کیږي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایټالیا ساحلونو ته نږدې د پراغوښتونکو یوه بیړۍ ډوبه شوه او لږ تر لږه 140 تنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلي د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا و همدارس له ترکیې څخه ایټالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناهغوښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوي او سلګونه پناهغوښتونکي له کبله مړه شوي دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 80 تنه مړه او یا تري تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناه غوښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا 6 کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
هلمند او وچکالی. د دغه ولایت یو شمېر بزګران او سجیر رډو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې څه د خطر د څنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډېر شمېر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. او 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسېدونکی دی او د شاوخوا 23 تنه کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده. دی د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه وروستۍ وچکالیو د ځمکې دا عیدا تاخیص کې او دی اوس لاستر زنه ناست دی.
موږ ته داسې د اصحابو مرضې راچولې دي، کم نورې ناروغۍ راپېښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې کلونه وي وه هلته موږ اوبه درلودې، کاریزونه مو درلوده. اوس په کل نوزاد کې که یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز راووتئ، بلکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړی په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلله په خپل فکر باندې وو چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو جوړې څاګانې کیندلې وې د هغه خو وچې سولې برمی سولې برمی ولاړې. اوس اتیا او 140 سولو ته ځان ورسوي برمو. اوس یو مسلمانان یو سړی که په سولو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا او اتیا او شپېته اندارې برابرې کې هغه سړی به یو څک پیدا کوي چې پر پریو جیر په ولګی. نور مسلمانان ستړي خوار زار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولت ته پیشنهاد وکي چې موږ په تیبایي ولاړو د وچکلی د لاسه.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړه کوي شودل سوی باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوی دي. دی وای باغونه ځکه وچ سوی چې د هلمند په سیند کې اوبه نسته او تر ځمکو لاندې د برمو اوبه هم وچ سوی دي.
په هلمند کې اوبه ډېرې وای، نو خو دلته به اوس بیدلی موږ ته به اوبه بیدلی، نو ولې به موږ داسې وچ کلک ناست وای؟ نو خو اوبه نشته. نو چې اوبه نه وي په هلمند کې، نو موږ ته به د کومې خوا اوبه راورسېږي؟ وادره ده. نو خو موږ هم اوبه نه لرو، خو دلته اوبه نشته. دا دي برمی مو ولیدې، برمی چې پخوا د دغه ځای ما په اسرا کې برمو وله پر 5 متره د اوبو ګل و، اوس 18 متره 40 متره د اوبو ګل ورسېدی. پخوا خلکو مثلا پر شل متره باندې یا پر 25 متره باندې شمشیانې ماهی ورشوه کوه، اوس یې پر 60 متره باندې ورشوه کوي، خو اوبه نه پورته کوي.
اقلیمي بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی، چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه، د اوبو سطح کښته ده او ورښتونه کم سوي دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سینجیزي فرعي او زیر رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نوموړي ځایي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدرې سره مخامخ، نو موږ بیا را ولاړ شو دغه خواسې ور وتړو، او که څه هم اوس په ناصرات کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو، که مرچې ته تاشین غزاک ته زه بوزم په سوو کورونه نه، په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواته یي، چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نه اوبو په خاطر باندې. او حال دا دی که مترخنه ورته بوزم چې دا ډېره شنه علاقه وه، د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق ګزاره کول، 15-16 کوره دي. که تاسې زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څه پر برابر به روغ پاتې سوی، خو هغه مطلق موږ د لاسه ورکړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړه ځپلي ولایت اوسېدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري، نو دغلته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې صد خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تن اسراري پناځایونو ته هم تخلیه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرونه وتلی وو، اورز مګ کور سره نږدې وو. د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې مګ فکر کاوه چې د تیلو پمپ ورخیسته د ځکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې په ورځ د لاهینه خرګوټي اوسیدونکو پرې خدل شي وو چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ څه پاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو، ځکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کېږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړۍ رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزه جان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ یې کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم و او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلی دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري، د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول، خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بوده.
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو، کلتوري فعالیتونه مو کول، زموږ کارونه اورېدل کېدل، هغه کسانو چې زده کړه کوله هیله مو دا و چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت پخوانی کارکونکی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش که بان موجود
کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې پخوا مو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکري بنسټ کې لوی شوي، د دوی راتلونکی په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پریښود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه و، زموږ ټاکنه قلم او کتاب و.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته سه اخیسته ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېواد ته.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانیز ستونزو تپام وکړو، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د ستونزې ډېرې شوي. خویندې مو له زده کړو منی شوي، استادان او اکاډمیک کارکوونکي د ګواښونو له امله له هېواده ووتل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته سلګونه زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 401 کال سور میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2018 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به خپله دندې له لاسه ورکړي د 900 او 900 ترمنځ وي، او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو 60 هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 85% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په څو کې کباړ ټولوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
له خبریالۍ تر کباټولولو
دېړنې به مې کولې. بیا زما دا وروسته زما روغتیایي علاج چې کوم دی دله خراب شو، بیا ما همدا کباړ لټولو، خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناه و.
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنۍ خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړي، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی. د لوپټې په نامه یو رسپانه کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کوو چې ما ته په رسنیو کې داسې موقع او چانس راکړي، کولی هغه هم به تر پلی ونه کړو.
شاب اوس خپلې ورځنۍ بوختیا کیسه داسې کوي.
کله چې دوه تل موږ کوم بیا ځان برابر کوم سهار نری وکم، نو بیا خپل کار ته کوم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سو یا تاسو.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب وایي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید خپل مسلک نور هم سټډي وکړم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ډی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې خپل یو تاز خپور شوی راپور کې ویلي چې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,500 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، له 1,500 ټلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 100 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېر دوو کلونو راهیسې له 1.5 څخه 300 ته راټیټ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
دا خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اردوګو سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. دې خدای دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دینه شي. خدای په مکالب کړی اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړ شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹول کر کون کے اور ایجنٹ کے تدم السلام علیکم رسی مان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت دی وائس پاور سوالی دی پتنی دی کریم وختن مدا و کدا دی مو پیام چیر نشر سی دا دی وائس خا تروی ور ممی دا ٹیلیفونی خادی دیر وخت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص دا دلتا ولا کی ریاست کی اس ستون زدہ او کپ شرکت کی دا دا سریادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی، عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیام نشر سی او مشران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کچا چرته تاسو زموش ویب پاڼه ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري په تیرو 40 ساعتونو کې خبري شي او خبره شوی. البته د ازادي راډیو په خاني راپورونه هم له متن سره په ازادي راډیو ویب پاڼه کې پراته دي. په دې خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وایي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د زهرو کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان